مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او انیس اجمل هر کله وای. په خبرونه کې د پاکستان د فوج د مشر سرګندونو، د سېنات چیرمن او ډیپټی چیرمن د ټاکنې لپاره د سیاسي حلو ځلو، د خزو نړیواله ورځ، په پیښور کې د قبایلی زدهکوونکو د غونډې، د خیبر د اوسیدونکو د غوښتنو په بلوچستان کې د تعلیمي کمپاین، او د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو د ستونزو، او د افغانستان د رپورټونو ترڅنګ تبصری او شننې هم در خبرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل نور.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان د پوسټ مشر وای د وسلوالو پر ضد به عملیات تراغ جاری ساتي تر کومې چې سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړي نه وي. په کابل کې پرون د وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي، او په نایجیریا کې وسلوالي ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې آی اس سره په رسمي توګه د وفادارۍ ژمنې کړې دي. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف وای د قبایلی سیمو نه بے کور کړل شوی خلک به په روانه میاشت کې خپل سیمو ته بیرته ستانه شي. نوموړی د سرګندونی پرند په خبر په پوسی هډ کوارټر کې د خیبر او شمالي وزیرستان د پوسی عملیاتو په اړه د بریفینګ په وخت وکړي. راحیل شریف زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تراغ جاری ساتي تر کومه چې سیمه د وسلوالو څخه په بشپړه توګه پاکه کړي نه وي. نوموړی ویل چې د پاکستان د پرمختګ یوازینې لاره ده ختمه ول دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سېنات نوې منتخب شوو غړو ته تر سبا پورې مهلت ورکړي چې د انتخاباتو د اخراجاتو تفصیل له دوی سره جمع کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د لړکي سېنټرانو خپل فارمونه اغیستي دي. د دې ترڅنګ د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکنه به د مارچ په 12 نیټه کیږي. بلخو د سېنات چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکنو لپاره په ایوان کې واکمن او مخالف ګوندونو سیاسي هلې ځلې تیزې کړې دي. په کابل کې پرند وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د بهادر آغا په نامه په جماعت په برید کې ګڼ شمیر کسان شامل وو. د حملې وروسته برید کوونکي د پیښې د ځایه تښتېدلي دي، خو پولیس وایي چې ځینې مشکوکه کسان یې نیولي هم دي. د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د خلکو په مخ کې د غلا په تور سلور تنه په درو وهلې دي. رپورټونه وایي چې د تیرې جمعې د لمانځه وروسته د خوږیانې ولسوالۍ په ناکورخیل سیمه کې د سلور کسان په درو وهل شوي دي. د یو دکان مالک تور پورې کړ او طالبانو ته شکایت وکړو چې دې کسانو یې د دکانه غلا کړې. مقامي خلک وایي چې طالبانو خواوشه د 1500 کسانو په وړاندې د سلورو تنو ته سزا ورکړي او هر یو تن یې سلویخت کوړې وهلې. طالبانو د دې پیښې پخلی کړی دی او وایي چې هر تن ته یې ویشت گزاره کوړې ورکړي دي. په ننګرهار کې د قدرتي آفتونو له وجې د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه د درنور ولسوالۍ اړوند شیمل سیمه کې د قدرتي آفتونو له امله د یوې غونډۍ یوه سنډه راښویدلې چې له وجې یې د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اغو خوښه شپږو لکو ماشومان سکولونو ته د لیږلو لپاره یو سرکاري کمپاین پیل کړی دی، کوم چې دا مهال زده کړې نه کوي. د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د لړکې باقاعده کمپاین پیل شوی دی. بل اړخته د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له اړخه هم داسې یو تعلیمي کمپاین پر مخ روان دی. د دغه سازمان صوبایي سکرتر کبیر افغان مشال ریډیو یو ته ویل چې دا کمپاینونه به په خلکو کې د سرکاري سکولونو په حق لا باور زیات کړي، کوم چې د په خبره اوس ډیر کم شوی دی. د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې حکومت دې فاټا ته دایمي حیثیت ورکولو سره سره د دغې سیمې د زده کوونکو مسلې هم هوارې کړي. تېره ورځ د پېښور په نشتر هال کې د قبایلی سیمو د تنظیم یا فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا یو دستور شو چې پکې د یاد تنظیم لخوا ځینو زده کوونکو ته د تعلیم او ښې کارکردګۍ په برخه کې جایزې ورکړل شوې. تېره ورځ د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان حکومت د فاټا د زده کوونکو حاصل افزایي نه کوي، نو ځکه دوی پرون د یادې دستوري پر مهال د فاټا زده کوونکو ته جایزې ورکړې. خبرونه د مشال ریډیو نوره ریپورتونه وایي چې په نایجیریا کې اسلامي وسلوالي ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې یا اس سره په رسمي توګه د وفادارۍ ژمنې کړې دي. دا ژمنې په هغه پیغام کې شوې دي چې په عربي ژبه کې دي او د پاسه پې د انګریزي ژبې ژباړه شوې ده. د دې غږ په اړه داسې شک کېږي چې دا د بوکو حرام د مشر ابوبکر شیکاو دي. دا پیغام تېر ورځ په ټویټر باندې خپور شوی دی. د عراق په شمال کې اسلامي دولت او وسلوالي ډلې یا ایس یو بل لرغونی سیمه هاتره ویجاړه کړې ده. دا د عراق په کلتوري اثارو د بریدونو تر ټولو نوې پیښه ده. د موصل پوهنتون د لرغون پوهنې د څانګې مشر حمید الجبوري لخوا ویل شوی دی چې د اسلامي دولت ډلې د هاتره پخوانی پاتې شونې او آثار پرین په چاودیدونکو موادو الوسولې دي. دا ځای خواوشا 2000 کاله زوړ دی او عبادت ځایونه یې ډېر مشهور دي. اروپایي ټولنه وایي له بیلاروس سره د اړیکو ښه کولو موقع ګوري. دغه اړیکې له کلونو راهیسې ډېرې ښې نه دي. د لاتویا د بهرنیو چارو وزیر په ریګا کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل دوی داسې موقع ګوري چې له بیلاروس سره خپلې اړیکې پراخې او لا ښې کړي. او د روس امنیتي چارواکي وایي چې د پخواني مرستیال وزیر اعظم بوریس نیمسوف د وژنې په تور یې دوه مشکوکه کسان نیولي دي. د روس د موجوده حکومت سخت مخالف بوریس نیمسوف د فروری په 8مه په ماسکو کې وژل شوی دی. د روس د وفاقي امنیتي ادارې FSB مشر الکسانډر باچینیکوف نن ویلي دي چې د نیمسوف د وژنې په تړاو کې دوه مشکوکه کسان انصر کوباشیف او زوار دادایف نیولي دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان فوج مشر وایي په قبایلي سیمو کې به فوجي عملیات دوام ولري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سینټ نوی منتخب شو غړو ته د اخراجاتو جمع کولو لپاره تر سبا پورې مهلت ورکړي. په بلوچستان کې د شپږو لکو ماشومانو بیرته په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاین شروع شوی دی.
نو لیاقت موږ به سرکاري کم پبلک سیکټر تعلیمي ادارې د دې بچاو د لپاره به موږ پرې مهنت کوو، زیار وکړو، خواري وکړو چې دا ادارې موږ بچاو کې.
نن د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د خیبر پختونخوا مېرمنې وایي د کورنۍ تشدد پیخي زیاتې شوې دي.
تشدد کې سونه دي چې اغاړو حکومت ته ریپورت کیږي نه اغاړو هسپتالونو ته راځي نه او د کورونو په سطح باندې هغه ختم شي چې زنانه پکې پخپل باندې په تشدد باندې ته وایي چې دا خو زموږ روایت دي.
د شمالي وزیرستان شوال سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د سوات په ملم جبه کې د واوري پر سر د خویدو لوبو حال درکو.
ایونت د سکینګ څنګه چې د اپریشن په زموږ په ملک کې زموږ په دې سیټي داس یو ایونت ټو شو سونو حوصله افزایي وشوره. د ماشومانو دا ډیر زیات ښه انکریجمنت تر دې لپاره.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرول مشال رادیو سره سي. قدرمن اوردونکو د مشال رادیو د غرمي خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف وايي په قبایلی سیمو کې به د وسلوالو پر ضد عملیات دوام ولري ځکه چې د پاکستان د پرمختګ یوازنې لار ترهګرۍ ته د پای ټکی ایښودل دي. نوموړي دا څرګندونه پرون د پیښور په فوجي هډکوارټر کې د خیبر او شمالي بلوچستان د فوجي عملیاتو په اړه د بریفینګ پر وخت وکړي. نوموړي هم دا راځویل چې له قبایلی سیمو نه بیکور کړل شو کسانو بیرته لیږلو عمل به په روانه میاشت کې شروع شي. نور تفصیل له پیښوره د زبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې په قبایلی سیمو کې باید وروستي تورست تر ځپلو پورې فوځي عملیات دوام ولري ځکه چې د پاکستان د پرمختګ یوازینۍ لار په دې هیواد کې تروریزم ته د پای ټکی ښودل دي. نوموړی همداراز وایي چې په قبایلی سیمو کې باید تروریزم د ځپلو او د تروریستانو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره پر ګډه پوله نظم لا پیاوړی کړي ځکه چې د تروریزم د ځپلو لپاره د پولې په دواړو خواو کې همغږي اړینه ده. جنرال شریف همداراز ویلي چې د شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ به په روانه میاشت کې پیل شي او اړوند ادارو ته د هغوی د هر ډول مرستو لارښوونه کړې ده. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک او پر قبایلي سیمو سربېره د پاکستان خاري سیمو ته غځولي چې پاکستاني طالبانو د تېر میلادی کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون یو سلسلور څلوېښت کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت همداراز په پیښور کې پر پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره یو شلمادیز ملي پلان جوړ کړی چې پکې په دې هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د جدي اقداماتو او د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو پر ضد د عملیاتو غوښتنه شوې ده. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د حقانی او القاعده شبکې د وسلوالو پر ګډون د ټولو جنګیالیو پر ضد عملیات کړي، خو تر دې دمه له خپلواکو ځایي سرچینو د دوی د دغې ادعا پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی قبایلي سیمو ته ژورنالیستان نه ور پرېږدي.
له پیښور د مشال لړۍ خبریال زبیح الله شفق چې تاسو رپورټ وړاندې کړو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سینټ نوي منتخب شو غړو ته تر سبا پورې مهلت ورکړی چې د انتخاباتو اخراجاتو تفصیل له کمیشن سره جمع کړي. د دې ترڅنګ د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکنه به د مارچ په 12 نیټه کیږي. د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکنې لپاره په ایوان کې واکمنو مخالفو ګوندونو خپل سیاسي هلې ځلې توندې کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال احمد الله نورو.
ډېر زیات پورس باندې سینټ انتخابات وشو نو مسلم لیگ نون چې کوم هغه پکې ټوټل چوکو اغستو وروستو او زاړه چې کوم سینټرانو نو د هغې ټولو شمېره شپږیش دغه شان د پیپلز پارټۍ چې کوم د هغې د سینټرانو یعنې اته نور سیټونو ګټلو وروستو د هغې د سینټرانو شمېره وویشت. دا مهال دواړه ګوندونه چې کوم دي هغې کوششونه شروع کړي دي چې د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین وټاکي، او دې لپاره مسلم لیگ نون هم کمیټي جوړه کړې ده. هغه لګیا د خپل اتحادیانو او نورو ګوندونو سره رابطې کوي او پاکستان پیپلز پارټۍ چې کومه ده هغه هم لګیا ده او خپل نور ګوندونو سره مشاورتي شروع کړې ده چې د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره زیات نه زیات کم پارټیان چې بیا غزان سره ملګري کړي. خو دې نه علاوه د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکنه چې کومه ده هغه به د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې چې کوم دی هغه به ترسره کیږي. کوم 25 سینټران چې دي د هغې موده به په 15 نیټه باندې به د هغې موده پوره شي. نو دغه شان په 12 نیټه به دا کوم نوي سینټران چې 25 کوم الیکشن وګټو دوی به راشي او د دوی د ټاکنې وروسته به حلف چټول وروسته بیا چې کوم سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین چې کوم دی هغه به وټاکلی شي. 25 نوي سینټران چې کوم الیکشن یې ګټلی دی نو دوی ته هم الیکشن کمیشن مهلت ورکړی دی چې تاسو د سبا ګل ماخام خپل څونه چې اخراجات تاسو کړي دي هغې موږ سره تفصیل جمع کړئ. که چېرته دا تفصیل موږ سره جمع نه کړلی شو نو بل سبا یعنی په 10 تاریخ چې کوم نوټیفیکیشن دی هغه هم موږ ودرولی شو. د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دې حواله سره سینټرانو چې کوم دي هغه فارمونه اخیستي دي او هغه ته موږ ویلي دي چې سبا پورې تاسو خپل تاسو چې څونه اخراجات په الیکشن دوران تاسو شوي دي او هغه حد چې کوم دی 15 لکه دی. کچا د 15 لکه نه زیات اخراجات کړي او ثبوت لکه هغه باندې ثبوت پېښ کړل شو نو د هغه په ضد باندې ګامونه اخیستل کېدلی شي او د هغه اخري دغه چې کوم دی هغه نااهلي هم کېدلی شي.
لا اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله چې د سینټ د انتخاباتو په اړه یې تفصيلات را کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. ایکسپرس ټریبیون ورځ پاڼه هم د سینټ د انتخاباتو په اړه مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې په ټاکنو کې رامسته شو مسلو ته په کتلو سره دا ضروری ده چې په سینټ انتخاباتو کې هم اصلاحات وشي. د مقاله نوري برخي مليحه امیرزاده نورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه د مارچ پر 15 نیټه په پاکستان کې د سینټ په شو انتخاباتو کې د بد انتظامی په حق لیکي چې د هیواد د سیاستدانانو له رویې څرګنده شوه چې په شخصي ګټو کې دلچسپي لري. د رسپانه په خبره د دوی رویه د ضابطه اخلاق له دایره کار بهر و. رسپانه بیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه وایي چې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي تقریبا یو شان نمائندګي لري چې د سیټونو شمېر یې 25 او 28 دی. بلخوا د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي زل په سینټ کې شپږ چوکۍ ترلاسه کړې. بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلا او جماعت اسلامي واپس په سینټ کې سیټونه حاصل کړل. رسپانه لیکي که څه هم پاکستان مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې خو بیا هم په سینټ کې اکثریت نه لري. رسپانه لیکي داسې نه ښکاري چې اوس د سینټ چیرمین او نائب چیرمین د چوکو لپاره سیالي په شفافه توګه ترسره شي. رسپانه په سینټ کې د فاټا د چوکو په اړه د انتخاباتو نه 100 مخکې په شپه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین لخوا د صدارتي فرمان جاری کولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو متنازعه لانجه وه. رسپانه لیکي کچره دا صدارتي فرمان تر انتخاباتو لږ سات مخکې جاری شوی وي نو پاکستان مسلم لیگ نون د 22 معنی بدلون خلاف غږ پورته کولی شو چې ورسره په یادو ټاکنو کې تر څه حده شفافیت کېدی شو خو داسې ونه کړل شو. نتیجه یې دا ده چې د فاټا د سینټ انتخاباتو نه شو. تر رسپانې په خبره په خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتو کې مشکلات مخې ته راغلل چې له امله یادو انتخاباتو کې د 5 لپاره ځنډ راغلو. رسپانه لیکي تر انتخاباتو پس دا واضحه ده چې په پاکستان کې د سینټ په ټاکنو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی. سربیره د سیاستدانانو پر رویو کې هم باید بدلون مخې ته راشي. رسپانډلی کې پاکستان الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل کردار ادا کولی شو، خو داسې ونه شو او د فاټا پاړه د صدارتي فرمان په چیلنج کولو کې چوپ پاتې شو.
دا مشال ریډیو دا
کډمانو درګو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواکې. د بلوچستان حکومت په صوبه کې له سکولونو بهر د شپږو لکو ماشومانو سکولونو ته د داخلولو یو سرکاري کمپاین پیل کړی دی. د کوم له مخې به په روانه مارچ میاشت کې خلک وهڅول شي چې خپل هغه ماشومان د ارومرو سکولونو ته راولي کوم چې بیلابیل وجوهاتو له وجې د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال راډیو خبریال نیاز مساخل راکوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبائی ډایریکټر سلیم انصاری مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې بلوچستان حکومت په صوبه کې د ماشومانو او سرکاري سکولونو ته د داخلولو سرکاري کمپاین شروع کړی دی.
دا چې خو موږ سره صحیح فیګر نشته، د کال لپاره موږ ټارګټ سیټ کړی دی 6 لک، شپږ لک هلکان به داخلو. دا نوې چیلنج شوی دی د بلدیاتي ممبران دوی سره به انشاءالله شریکو راځ چې او که سکول الکان دی هغه به سکول ته راوړو انشاءالله په اپریل کې به ګورو څنګه داخلي شي دي.
سلیم انصاری ذاتوي چې په دغه لړ کې به له بیلابیلو لارو او طریقو دغه کمپاین سرته ورسول سي.
مطلب دی په ویلج گراس روټ لیول باندې کار شروع دی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران، لرننگ کوآرڈینیٹر، اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران دا بگا وزٹ کی دا کلی گا ویلیجز گا او تا بگوری ٹیچر با انوالوی پا دے کے کوشش با کہو چی آگا آو کب اسکول دی آگا راسی
بلڑخت دا زدکون کو سازمان پشتنخواہ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن لڑخ ہم دا کسما تعلیمی کمپین پر مخ روان دی. دا دغا سازمان صوبائی سکیٹر کبیر افغان پا خبره دا کسما کمپینونو با دا خلگو پر سرکاری سکولونو باور زیاد کری.
دا سرکاری تعلیمی ادارې چې د زموږ په ولس کې ډېر لوی ټیکنیکل باونر او دایسې معیاري افرادی قوت پیدا کړی چې هغه زموږ ټولنې ته سپارل، زموږ ټولنې دغه پنځه کې ډېر پرمختګ کړی دی. نو لیاز زموږ په سرکاری کم پبلک سیکټر تعلیمي ادارې ته دې د بچاو د لپاره به موږ پرمې نت کوو، زیار وکړو، خواري وکړو چې دا ادارې موږ بچاو کې پر دې باندې ولس اعتماد به لکه بیا به هر ولس د خپل بچی زده هم دغه ادارو
یاد دوی. په بلوچستان کې د ځینی غیر سرکاري ادارو د سرشمیرونو لمخې دا وخت په صوبه کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي چې په وجوهاتو کې د نورو ترڅنګ یو لوی وجه غریبي او ټولنیزې مسلې دي. د دغو سرشمیرونو په مطابق لسکولونو بهر په دغو لکونو ماشومانو کې تر ټولو لوی ونډه د نجونو ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوي.
د باختر
قدرمنو درګو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسې غوږی او تاسې پام را ګرځوم چې نن د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت باندې تاسې لپاره دوه رپورټونه لرو، له خبر پښتونخوا او د افغانستان نه. نن په ټوله نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي. څنګه تاسو ته معلومه ده، د دې ورځې د مانځلو مقصد د خزو حقوقو ته پام را ګرځونه ده. په پیښور کې د خزو نړیواله ورځ په مناسبت د مدني ټولنو غونډه شوه. په دې غونډه کې د کابلي سیمو او خیبر پښتونخوا خزو ته په ورپی خوستونځو بحثونه شوي او له حکومت غوښتنه شوي چې د خزو د حقوقو لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي. د غونډې نور تفصیل له زالان یوسف زیناورو.
د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په پیښور کې شوې د غونډه کې د یو غیر سرکاري تنظیم غړي قمر نسیم اویل چې دوی خزو ته د حقوقو ورکول لپاره په سړو کې پوهې پیدا کولو باندې کار کوي، ځکه چې د خزو د حقوقو د خپل اندې کولو زیاتره پیښې د سړو د ناپوهۍ له وجې دي. نوموړي دا هم اویل چې د 2014 کال دوران په خیبر پښتونخوا کې په خزو باندې د زور زیاتی نږدې 150 پیښې رپورټ شوې دي.
750 کیسز کې زیات تر کیسونه هغه دي چې خځې د غیرت په نوم باندې قتل کړل شوی دي. د نه پس خودکشي، ډومیسټک وایلنس، د وړوکوالي عمر کې هم واده ده. موږ سره په ډیرو ډیسټرکټس کې او کې موږ سره پروټیکشن سټرکچرز نشته. مثلا په خیبر پختونخوا کې په 27 ډیسټرکټو کې صرف سلور یا 15 دارالامان دي. بیا دویمه خبره چې تاڼه او دومره داسې ځای ګڼل کېږي چې هلته خو سړی په تلو کې چې کم دینو یریږي. د تاڼې په سطح او که د تاڼې په سطح نه د عدالت په سطح هغې ته د انصاف اصول کې دومره لوی مسایل دي چې هغه د خپل حقوق ته پر आवाज اوچتول نه غواړي.
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خويند کور نمائندګي کوونکې ناظره سید وایي چې په خځو باندې د زور زیاتی ډېرې کمی پیخي پر سنیو تانو یا عدالتونو کې رپورت شي، او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په خځو باندې د زور زیاتی د پیخو صحیح شمیره معلومول نږدې ناممکن دي.
څنګه چې داسې ډیر زیات تشدد کیسونه دي چې هغه اړو حکومت ته رپورٹ کیږي نه، هغه اړو هسپتالونو ته راځي نه، او د کورونو په سطح باندې هغه ختم شي چې زنانه پکې پخپل باندې په تشدد چې کله هر کله کور کې کیږي هغه دې ته وایي چې دا خو زموږ روایت دی. نو دا سوچونه دي روان دي چې پاغې باندې هغه اړو په کور په سطح باندې دا تشدد کنسیډر کیږي هم نه، او اوس پاغې کې شرم هم محسوسوي چې موږ به کور نه بهر خبره کوو، نو زموږ د روایتو خلاف هم ده، او په دې کې د غیرت او پښتو خبره هم راشي ته پښتو خبره راشي نه خبره د کور نه بهر وباسي نه.
په قبایلی سیمو کې د کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې چیرمین اظهر علي وایي چې د بشري حقوقو تر ټولو بد حال په قبایلی سیمو کې دی، ځکه چې په دغه سیمو کې لا تر اوسه نه ښځو ته او نه هم سړو ته بنیادي بشري حقوقونه ورکړل شوي دي.
قبایلو تبل یو مشکل لري چې کاغی سره ظلم زیاتی وشي، نو هغه کورٹ ته نشي تللی، عدالت ته نشي تللی. دا به پابندی ده سپریم کورٹ، های کورٹ ته هغه قلمرو نشته ده قبایلی علاقو ته. غټه مسله خو بیا کوم قبایلی علاقو ته وګورو تقریبا 1 کروڑ آبادی ده، په 1 کروڑ کې 50 لک بیا خزم دي. صوبایي اسمبلی خو د قبایلو شتنه، قومي اسمبلی او په سینټ کې د بد مرغه د دغه 50 لک یو نمائندم نشته.
د خځو نړیوالې ورځ په اړه شوې دی غونډه کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خځو ته راپی خستون زبانه بحثونه وشول، او د هواری لپاره تجویزونه او غوښتنې وړاندې کړې شوې چې پکې د صوبایي او مرکزی حکومتونو څخه د خځو د حقونو لپاره د قانونونو پیاوړ کولو او سینټ او قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو خځو ته د نمائندګۍ ورکولو غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
کدمر ادھر کو سنگتا سے واؤ دل چھ د خزو نڑی والا و رز نن مانزل ایک ہی پپی خبر کے دا غنڈی حالتا سے واؤ دلو ہم دا شان پا افغانستان کے ہم د خزو نڑی والا و رز ان مانزل ایک ہی دا ننگہار دا اطلاعاتو او فرہنگ ریاست پا چوکاٹ کے پا لمڑی زل د خزو نړیوال ورس ون مانزل شو چې یو شمیر خزینه او نارینه مدني فعالان او دنجونو د خونځي استادان ورته وربلل شوی وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړی خبريات باز محمد عابد راکوي.
د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت دغه غونډه چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې و، په یو شمیر خزینه او نارینه مدني فعالانو سربیره ورته د نجونو د خونځي او استادان هم وربلل شوي وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ویل چې په دې خاطر د خونځي او استادان لمانځغونډې ته وربللي چې خپل اوس د کوونکو ته لزانه سره پیغامونه یوسي.
هدف هم دا و چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د اسلامي معتقداتو په رڼا کې د ټولنې اقتصادي او فرهنګي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې د ښځو د ونډې او د فعال ګډون په اړه به موږ غوښتل شي دوی ته خپل پیغامونه وړاندې کړو، ترڅو څنګه موږ کولای شو چې په ټولنه کې موږ هغه سمسمکې راوړو او هغه دغه پیغام د خویندې لزانه سره واخلي، او هغه بیا په دغه چلو یو اجتماعاتو کې خپل شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کی، او په نتیجه کې مونږ وکولای شو چې یو څه بدلون راشي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل کوم حقوق چې اسلامي قوانین او بشري او مدني قوانین خزو ته ورګړي خزه تینه تر اوسه پورې محرومې دي.
یاسلو وکاله کیږي دغه ورځ مانځل کیږي، مګم تر اوسه پورې هغه حق او حقوق چې الهي قانون او د بشر پلاس قانون جوړ شوی خوند دي ورګړي، مګم تر دې دمه نه دي ورګړي. په ټولو اداراتو کې ورسره دغه تاو تری خو لکه کیږي، په کابینه کې خوند لرو، په پارلمان کې لرو، په ولایتي شورا کې لرو، حتی په پولیسو کې لرو، او امیر د خزو هم مونږ د حوزي امیر هم لرو. ورسره د دې مونږ په دې باندې اکتفا نه کوو، په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې مونږ ونډه واخلو. نو سره د دې چې دغه حقوق تر دې دمه نه دي ورکړل شوی، د انسانیت د چوکاټ نو ستیرې تاو تری خو لکه.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صابرینا حمیدی هم په دې باور ده چې په لرو پرتو سیمو کې تر اوسه هم خزې د خپلو بنیادي حقوقو څخه محرومې دي.
دولت هم توجه وکړه، نړیواله ټولنه هم توجه وکړه. څنګه چې لازمه وه هغه زمونږ انکشافي پروژې او انکشافي پلانونه تطبیق نشو. میرمنې، خویندې، نجونې زمونږ د ستونزو سره مخامخ دي. د خپل اساسي حقونو نه د سیاحت حق چې هغه اساسي حق دی، د تعلیم حق مونږ ګورو چې په لرو پرتو سیمه کې د بعضې ستونزو یا د رسومو عناناتو د تصادف د وجې یا د هغې تر څنګ مثلا د امنیت د خرابې د وجې دوی د خپلو حقونو نه یا بیخي بې برخې پاتې کېږي یا خپل د تعلیم حق نیمګړی پرېږدي.
دی وایي چې د تیر کال پر تلس کال له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوي چې لویه وجه یې عامه پوهاوی او قانون ته لاسرسی ګڼل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. مشال راډیو ته تاسو یو غږی قدر من اوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. تاسو پام راګرځوم د شمالي بلوچستان شوال سمیته. د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې د فوزي عملیاتو له وجې ګیر اوسیدونکو وای چې ډیر ستوندو سره مخ دي او امروزه ژوند بنیادی ضرورتونو نشواله هم رامسته شوې دي. لمشال رادیو سره د شوال سیمه اوسیدونکو ویل چې خپل ناروغان نور سیمو ته په رسولو کې ډیر زیات مشکلات لري. د سیمه یو شمیر اوسیدونکو د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر سره خپل ستوندې شریک کړي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه شوال کې موجود خلک شکایت کوي چې د غنو مشکلاتو سره مخ شوي او خوراکي توکو د نشوالي سره سره تګ را تګ نشي کولای چې لارې بندي او ناروغان ډېر په مشکل سره بنو او ډېر اسماعیل خان ته د سو ورځې مزل نه پس رسوي. دوی وایي د غلطانه چې بنو یا ډېر اسماعیل خان ته رسي نو سلور یا پنځه ورځې مزل کوي. دا شوال اوسیدون کې محمد شاه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې.
روسي بول افغانستان ته وري افغانستان بیا ها ها دا سو څنګه را دا بیا روسي هم سخت شرې دو سخت تکلیف دا چې موږ سره حکومت نرمي او خو دا ته سیل دی دا ته درخواست چې په لار درې نوي زو سخت خرته وشي مرجن چې جمهور یې سمیر باندې تر سي تقریبا مې شپږ ورځې پنځه ورځې پنځه زره شپږ زره دا خالي یو طرف کړیا لګي
دا شوال سره په پولا زوی او سیدون کې ارزلامین وای کلا چې ور سره ناروغان وی نو ډیر د ستونزو سره مخ وی.
د میرم خان است کلاس کیلومتر مخ د شوال سره په بونډری دا د میزا سیل دا د میز درخواست دا د میزو چې کلا وړي او اوله ار بارډر تا بیا پدانا اوله لانګیرا دا تانګیرا دنه ونه تا بیا د میز سره مارجن چې بیمور وی بیا د میز لر درې جوړوي او پالیار کې بیا سیزاول سیګاول وی سیټاول وی بیا تکین میز در اسماعیل خان تر سی یا بانو تر سی زنانا وی وړي کی ماشومان وی بیا دا په گاډي کې د رینا سوارلای تانګې چې زړونه میزا پیندا دا درخواست دی دا د میز ورشي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي اعلی چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. خو دین وړاندې مشال ریډیو سره په خبرو کې امنیتي اعلی چارواکو سو زلا ویلي چې د غلطه اپریشن حالات دي خو د خپل وسه هڅه کوي چې د غلطه پاتې خلکو لپاره د خوراکي توکو په ترسیل او تګراته کې اساني جوړ کړي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک شواس پینوام د تاخیل او شوال کې لا هم ډیرای خلک پاتې دي چې هر میاشت دوی ته د ضرورت سامانونو وړلو لپاره د شمیر او ضرورت په بنیاد یو ځل د ګاډو مخصوصه قافله ځي چې په بنو میرانشاه د تاخیل ډیر اسماعیل خان رزمک او بنو رزمک سړک باندې د امنیتی ځواکونو په اجازه زی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي.
دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
قدرمن اوندرو د مشال رادیو د غرمی خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه نمای برخه تر رسیدلی وو او وخت هم د غرمی 12:30 بجې شوې دي. ل انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باور.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خلک به په روانه میاشت کې خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. نوموړي د څرګندونې پرون د پېښور په پوځي هډ کوارټر کې د خیبر او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اړه د بریفینګ په وخت وکړ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ نوي منتخب شوو غړو ته تر سبا پورې مهلت ورکړی چې د انتخاباتو د اخراجاتو تفصیل له دوی سره جمع کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لړکي سینټرانو خپل فارمونه اخیستي دي. په کابل کې پرون د وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د بهادر آغا په نامه په جماعت په برید کې ګڼ شمېر کسان شامل وو. د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د خلکو په مخ کې د غلا په تور څلور تنه په دورو وهلي دي. رپورټونه وایي چې د تېرې جمعې د لمانځه وروسته د خوږیاڼې ولسوالۍ په ناکورخیل سیمه کې دا څلور کسان په دورو وهل شول. د بلوچستان حکومت په صوبه کې دا خوښ شپږو لاکو ماشومان سکولونو ته د لیږلو لپاره یو سرکاري مهم پیل کړی دی کوم چې دا مهال زده کړې نه کوي. رپورټونه وایي چې په نایجیریا کې اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له اسلامي دولت ډلې یا آیس سره په رسمي توګه د وفاداری ژمنې کړې دي. د عراق په شمال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې آیس یوه بله لرغونې سیمه هتارا ویجاړه کړې ده. دا د عراق په کلتوري آثارو د بریدونو تر ټولو نوې پیښه ده.
انی ساجمل بچی د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري په بلدیتی وټونو لیکلي دي. د غلړګي اکسپرس ورسپانو وایي چې سپریم کورټ کې د جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې د بلدیتی وټونو د مقدمه اوریدنه وشوه چې پکې د عدالت وینا وه. هغه کوم سيزونه دي چې حکومت، سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن د بلدیتی نظام نه منې کوي او اوس په هر حال کې ټول ملک کې شلم ستمبر پورې بلدیتی وټونه کېدل ضروری دي او عدالت ته د غلړګي تر لسم مارچ پورې ختمي فهرست وړاندې کړي شي. اداري وایي چې عدالت وخت په وخت هونه بدل کړي او الیکشن کمیشن ته د مسلو د حل لپاره مهلت ورکړي، خو د هغې باوجود تر اوسه عدالت ته ختمي تاریخ نه دی ورکړل شوی چې کله به بلدیاتي وټونه کیږي او یا د دې په نکې دوکې کم خندان مخې ته دي چې د هغې د ختمون لپاره اقدامات وکړي شي. نو ځکه اوس عدالت ټوله معامله په خپل لاس کې واغسته او د هر څه ذمہواري په الیکشن کمیشن پورې کړه، ځکه چې د وټونو نه پرته د الیکشن کمیشن بل څه کار نشته. د عدالت د نوې حکمنامې او الیکشن کمیشن د زبانی جواب په حق له اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې وا په 13 مئی او کنټونمنت بورډز کې په 15 اپریل وټونه کول شي. د سند، پنجاب او اسلام آباد د وټونو د پاره به الیکشن کمیشن په 10 مارچ خپل شډول جمع کوي چې دا شند شلم ستمبر نه مخکې مخکې ټول ملک کې بلدیتی نظام نافذ شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل اداري د زنانو په حقونو لیکلي دي. د غلړکی جنگ ورسپانه وایي چې موجوده حکومت د زنانو د تحفظ او د دوی د حقونو د پاره عملی اقدامات کوي او د غلړکی 15 قانونونو کې ترمیم هم شوی دی. خوده کې تر ټولو مهم وړاندې ورځو کې پنجاب اسمبلی کې پاس کړی شوی ترمیم دی چې تر مخه به د 14 کالونه کم عمر جینې واده نه کیږي او کچا داسې وکړه هغه ته به شپږ میاشتې کېد او 50,000 روپو پورې جرمانې سزا اورول شي. اداري وایي چې دا ډیر ښه قدم دی ځکه چې د غلړ کې د صحت نړیواله ادارې او مقامی ادارو چې کم رپورټونه وړاندې کړي دي هغه د اندېښنې وړ دي. د کم عمر ودونو کې بعضې مسلې وي لکه د ماشوم پیدایش په وخت مور او بچی ته یو شمېر بیماری راولاړېږي او اکثر پکې دوانه شي او د بده مرغه پر رستو پاتې او کم ترقی یافته سیمو کې پوړوکوالی ډیر ودونه کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د پنجاب اسمبلی دا ډیر ښه اقدام دی او د سره بعد د ماشومانو او میندو د مرګ شرک کم شي او وړوکوالی ودونو مخنیوي به هم ممکن شي. نور سبوله پکار ده چې د پنجاب په نقشه قدم لاړ شي او هلته هم د وړوکوالی د ودونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي شي.
کدمه ودرکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د مکابی رسنو تا کتنه په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال ریاض مساخل کبا اوس وخښه به دی د نړیوالو رسنو ته د کتنی واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د چین په مرسته جوړیدونکو اټمی ریکټرو په اړه د اندېښنو او اکونومیست مجلې په افغانستان کې د امن خبرو تر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغه لیکنو غټي برخه په دې رپورت کې ورو واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د نړۍ مشرانو لکلونو رئیس دا ویره درلوده چې کېدی شي ترهګر له پاکستانه اټم بم پټ کړي او د یو بل هیواد پر ضد یې استعمال کړي. خو د کراچي ځینې اوسیدونکو د اټم بم غلا نه هم بل غټه خطره محسوسوي. دا ورسپانې په خبره کراچي خار د زلزلو او سونامي له خطر سره مخامخ دي او القاعده شبکې وسلوالو هم په دې خار کې د بهري جاز د تختولو هڅه کړې وه. خو چین پکې دوه لوی اټمی ریکټرې لګوي. ورسپانې لیکي د امریکا د اټمی ریکټرو د نظم ادارې د وړاندیزونو تر مخه باید هر یو نوی ریکټر د آبادۍ نه ډیر زیات لري وي. د پاکستان د اټمی چارو پوها پرویز هودبای وای دا اټمی ریکټر آبادۍ سره نږدې جوړیږي. ورسپانې زیاتوي چې ځینې امریکایي سفارتکاران هم په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي چین پاکستان سره د اټمی ریکټرو جوړولو کې مرسته کوي. په همدې حال کې امریکا کوشش کوي چې د 2008 کال هغه موافقه عملی کړي چې تر مخه یې د امریکا کمپنیانې به په هند کې د اټمی ریکټر جوړولو کې مرسته وکړي. بلخوا اکونومیست مجلې د افغانستان، پاکستان او طالبانو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي داسې امکانات شته چې افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راکش کړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې له خپلو پاکستانی سیالانو سره په ګډه کار وکړي. په دې رسو کې ځینې افغان سرتیري هم پاکستان ته د روزنې لپاره لیږدول شوي دي. مجله زیاتوي چې دا ګام د پخواني ولسمشر حامد کرزی سره په تضاد کې دي، ځکه چې نوموړي د پاکستان پر ځای هند ته افغان سرتیري د روزنې لپاره لیږلي وو. مجله لیکي چې دې سره به د پاکستان هغه تشویش هم ختم شي چې افغان ځواکونه دغه هیواد خپل دښمن ګڼي. مجله لیکي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، ځکه چې مشران یې د دغه هیواد په کراچۍ، کوټه، پېښور او نورو ځایونو کې خوندي دي. زیاتره افغان طالبانو په پاکستان کې جایدادونه هم اخستي او ماشومان یې هم په مقامي سکولونو کې زده کړې کوي. مجله زیاتوي د کوټه شورا اوس هم فعاله ده. مجله په اسلام آباد کې د لویدیز یو لوړپوري سفارتکار په حواله لیکي پاکستان په عملی توګه افغان طالبانو د امن خبرو اترو لپاره آماده کولی شي. د ده په وینا په طالبانو کې معقول خلک هم موجود دي چې د خپل مشر لارښوونې په رڼا کې خبرو اترو ته کینی. مجله لیکي چې پخوا هم داسې هڅې شوي وي، خو کېدی شي چې دا ځل حالات جلا وي، ځکه چې له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې بهرني ځواکونه وځي. نو بیا د طالبانو لپاره دا دعوه کول سمه نه ده چې د بهرني ځواکونو خلاف جنگ کوي. د دې ترڅنګ د مجلې په خبره سفارتکاري هم په دې پروسه کې ډېر مرسته کولی شي. چین چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی، په دې روستو کې د طالبانو استادو سره په بیجینګ کې د امن په اړه خبرې ترې کړې وي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري، خو په ایغور کې د اسلام پالو اروپکو په اړه اندېښمن هم دی. چین مستحکم او پر امن سیمه غواړي. مجله زیاتوي چې امریکا په خواله طالبانو سره د امن خبرو اترو مخالفت کوي، خو اوس یې ملاتړ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کده منو دونکو د پیښور په نشتر حال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم تر اسوري لاندې په تعلیمي میدان کې ښه کارکردګي کوونکې قبایلی زده کوونکو ته د جایزو ورکولو دستور شوی. په دې دستور کې د ټولو قبایلی سیمو څخه ګڼ شمېر زده کوونکو چې پکې جنکۍ هم شامل وي ګډون وکړه. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی هم دغه دستوري ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یا د قبایلی سیمو زده کوونکو د تنظیم صدر شوکت عزیز مشال رادیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زده کوونکو ته د جایزو ورکولو دستوري هدف د یادو سیمو زده کوونکو تعلیم ته هڅول او د هغوی حوصلې اوچتولو سره سره زده کوونکو کې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه پوهه پیدا کول دي.
د فاټا سټوډنټانو حوصله افزائی څوک هم نه کوي. نو موږ د دې مسلو نه خبرو او دې کې د تعلیم نه بغیر چې کوم زموږ د فاټا بنیادی مسلې دي، یعنی اف سی آر شو، نن دا خبرې هم وکړي یو د پاکستان آئین ته دیو ته ایسا ورکړل شي، موږ دې په دې آئین کې شامل کړل شي، فاټا کې د بلدیاتی الیکشن وکړل شي، فاټا دی په کې پی کې کې زم کړل شي، یا د فاټا تعالی د صوبه ورکړل شي.
د دې دستور کې د قبایلی سیمو جنکوز د کوونکو هم په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو چې په کې زنو ته په خت تعلیمي کارکردګي جائزې هم ورکړې شوې. په دې اړه د قبایلي زده کوونکو د تنظیم د خزینه څانګې مشرې د مومند ایجنسۍ شیما نواز مشال ریډیو ته وویل،
ماشاءالله تقریبا 30 پورې جنکې راغلي دي، ډېر کسان راغلي دي ایوارډ لپاره، او دا ټول ټیلنټډ سټوډنټ دي. موږ په دې ډېر فخر کوو چې د فرټس فیمیلز راوتل بهر ته او هغوی تعلیم حاصلې او هغوی ایوارډز لپاره نن دلته راغلي دي. د فرټ فیمیل چې کوم دي هغوی ته اول مخنه ورکول کېږي چې هغوی باندې پابندیانې د کور نه چې ډېر په ګران هغوی ته موقعه ملاو شي، نو بیا سکولونه بمونه کې الوتلې دي، سکولونه نشته چې سکولونه شته، استادان نشته، کلاسونه نشته. نو دا مسلې دي هغوی ته که هغوی ته د مسلې حل شي، د فرټ ډېر ټیلنټډ سټوډنټس دي.
د ممندو ایجنسۍ یو ایبلیس د کوونکې شمایلا جاوید وینا ده چې د قبایلي سیمو د ستونزو هوارې یوازې د تعلیم له لارې کېدی شي، او بیا په خاصه توګه تر ټولو مهم د ښځو تعلیم دی، ځکه چې د یوې تعلیمي یافته مور په تربیت یو ښه ټولنه جوړیږي.
د دې پروګرام مقصد هم دا و چې زمونږ په وجه باندې مونږ ته وګورو، هغه امپرس یو کېدی شي چې د دې په وجه باندې هغه خپل لوریانو باندې تعلیم ډېر شي. نه کوي داسې شته چې هغه تعلیم حاصلول غواړي، خو هغه بنیادی رکاوټ د هغوی مشران دی، او دویم رکاوټ زمونږ حکومت دی. پرایمري سکولونه چې کم ګرلز ته پاره دي، هغه خو ټیچرز نشته دي. نو
د قومي اسمبلی زنانه غړي او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا ویاندې عائشہ ګلالۍ هم په دستور کې ګډون وکړو، او مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې قبایلي زده کوونکو ته د ویړیا تعلیم ورکولو په اړه به صوبایي حکومت سره خبرې کوي.
دا خلک مونږه انکریج نکړل، مونږه بھرپور طریقے سره سپورٹ نکړل، دا ډېر فرسٹریټ شي د سټوډنټس، او دا به نور ملټنټس جوړ شي. نو دا ډېر امپورټنټ کروشل پرابلم دی پاکستانی حکومتونو ته، دې اندازه پکار دی. نو ان شاء الله نیکسټ پوم زدا خبره اوچته وو.
د یو غیر سرکاري ادارې فټا ریسرچ سنټر تر مخه په قبایلی سیمو کې په سلو کې نږدې 1.5 سړی او صرف 3 زنانه لیک لوست کولی شي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
کزمر اودونکو د خیبر ایجنسی هغه کلو خلک چې د خوړونو پر غاړې کورونه آباد کړي، د بارانونو رواني لړۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې باید حکومت دې د کلو او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي. د اوسیندونکو په خبره لدی مخکې هم ورته سیلابونو ډیر زیانونه اړولي وو، او باید دا مسله په مستقیمه ډول حل کړل شي. نور تفصیل لسمینه د مشال اوډي خبريال فرحات چینواري راکوي.
د خیبر پختونخوا او نورو قبایلی سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د بارانونو لړۍ دوام لري. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې دلته زیاتره کورونه د خوړونو په غاړه آباد دي، او د ممکنه سیلابونو له وجې د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورته زیانونه اوښتي دي، او حکومت له پکار دي چې د دوی کلیو او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي. په دې هکله د جمرود سیمې یو مشر ملک وزیر کو کی خیل مشال ریڈیو تھا وائی
او سو سو وری خلکو دا غړ ځل نو ورسول او سور از مخ یو سیلاب لوی راغی، د خلکو یی ګاډی ویوړل، غریبانو مزدورې ته اخستی وله، تر 5 دی کې چلاول، او دا غړي کم چې سیلابین علی دوه ته بندونه واچول شي، دیوالونه یې کم سي ډونه شي، دا وایي په خشي زګه چې دا خو نن یې ګاډی او موټرې ویوړې، سبا ته انساني ځمنات کې ځای کیږي، خلکو ته تکلیفونه رسیږي. هغه په سان کې خلکو کورونو ته، خلکو هغه کم ځمکې شي، دی ادم دې خطر سره مخامخ دي.
نیاز محمد افریدی هم دغه غوښتنه وکړه، او وی ویل
تیر بارانو کې هم داسې سیلابونه راغلي چې په کورو کې بي ببې دي، اوس هم ډېر داسې کلي دي چې د کور نه بس د انتظار ورته ولاړ دي چې دا خوړ لږ نور زیات نه شي حاصله چې کور ته را ورسېږي. مونږ غواړو په دا ځکه چې اوس د کوم نکسې لوډې د غټه علاقه ده، هغه کې د غرونو نه خوړونه ته راوتلي دي، حالانکه هغه پسمنده علاقې دي، ډېر خلک لنی رسېدلي هلته. اوس زه په خپله بدون سره هم دمره دونه ورځ لیدلي دي، همدغه پشته کوم پروټیکټیو لاین چې کوم خواړه هغه دا جوړ نه شي، نو ډېر نقصانات به کورونه دي وشي. موږ علاقه کې
په خیبر ایجنسۍ کې د خوړونو په غاړه آباد کلیو او کورونو ته د بندونو تړلو په حق له مشکله د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه. نو په دې دفتر کې یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې موږ په دې ورستو کې په ځینې کلیو کې د راه پروژې تر لاندې دغه بندونه جوړ کړی دي او په باقی پاتې کلیو کې به د روان کال کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی نه جوړ کړو او په دې لړ کې ځای خلک زموږ دفتر ته راتلی شي. یا د دې ویش د بارانونو دې روانې لړۍ په خیبر ایجنسۍ کې د خلکو کورونو ته هم زیانونه اړولي دي او متاثره شوي خلک د حکومت دا غوښتنه کوي چې دلته دې سروې وکړی شي او بې وسه خلکو ته دې د ړنګو شوو ودانیو د بیا جوړولو دپاره معاوضې ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
قدرمن ودرکو د مشال لړۍ خبرونه تاسو غواګي. د اورکو بلوڅو د خوشی کولو په مخه د جوړ شوی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د پلټونو د مرکزی ادارې اف ای ای پر ضد سپریم کورټ ته ځي. ماما قدیر بلوچ د خپل دوه نورو ملګرو سره په امریکا کې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تلونکي وو چې د کراچۍ له هوایي ډګر د اف ای ای چارواکو ستون کړو. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو کمیشن د ماما قدیر نوم په اگزیت کنټرول لیست کې دا چولو د پیخي د پلټونو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل له کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورت کې.
د خالی پورز لمشال رډیو سره په خبرو کې ماما قدیر بلوچ ویل د اف ای ال خوا د دو او د زین نورو بلوچو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوی او دا کار د پوینا غیر قانوني او د انساني حقوقو په خلاف دی. اوس موږ سترې محکمې ته د تللو پریکړه کړې. موږ ته دې د وجه را وښودل شي چې موږ ولې د بهر تلو څخه منع شو. که موږ کوم جرم کړی وي نو د هغې ثبوت دې په عدالت کې وړاندې کړی شي. موږ د تیرو شپږو کلونو راهسې احتجاج کوو او دا باثباته احتجاج دی. که موږ ترهګر وې چرته پټ به ناست وې. موږ خو ټول کال په سړکونو ناست احتجاج کوو. ماما قدیر بلوچ زیاته کړه د مارچ په څلورمه نیټه په امریکا کې د سندي او بلوچ کمیونټۍ لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې د ګډون په موخه نیویارک ته تلونکي وو چې د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د اف ای ای چارواکو هغه او د هغه سره دوه نورې ملګري فرزانه بلوچ او فایقه هم له تګه منع کړي او تر دریو ساعتونو یې دوی په حراست کې وساتل. ماما قدیر وایي د اف ای ای چارواکو ورته ویلي چې تاسو د ریاست په ضد کارونه کوئ او ستاسو په ضد اف ای آر هم لیکل شوی. خو ما ته د دې نه مخکې هیچا نه دي ویلي چې په ما اف ای آر درج دی او نه راته دا معلومه ده چې دا اف ای آر چرته او په کوم جرم کې لیکل شوی. په موږ هیڅ ډول مقدمه په هیڅ یو عدالت کې نشته. خو بیا هم حیران یم چې نوم یې راله ولې په ای سی ایل کې اچولی دی. د ماما قدیر سره په دې نامکمل سفر کې د ورکو بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکی فرزانه مجید هم ملګری وه. نوموړي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل هغوی زمونږ سره داسې سلوک وکړو لکه دوی چې کوم غټ مجرم نیولی وي. د دوه بلوچو زنانو او یو سپینګیری بلوچ سره د اف ای ای دا ډول چلند زه ناسم ګڼم. خیر که موږ په نیویارک کې له دغې کانفرنس بې برخې شو، خو د انساني حقونو لپاره که په هر فورم موقع په لاس راځي نو موږ به دا غږ اوچته وو. د پاکستان لپاره د انساني حقونو کمیشن یا ایچ آر سی پی هم د ماما قدیر او د هغه د ملګرو بهر ملکونو ته د سفر د بندیز غندنه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې باید د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. یاد دی وی 22 کلن ماما قدیر بلوچ، فرزانه مجید او یو شمیر نورو کسانو د ورکو بلوچو د خوشی کولو په موخه له کوټې تر کراچۍ او بیا تر اسلام آباد ته تیر کال پیدل لاریون کړی وو. نوموړی اوس مهال د کراچۍ پریس کلب مخې ته د تیرو څو میاشتو راهسې په احتجاج ناست دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال اړتیا تاسو غواګي. قدرمن اوریدونکو، په کورما ایجنسۍ کې د دوه کورونو ترمنځ لکلون رایسي شخصي دښمنۍ د سیمې مشرانو د کوششونو له وجې په رورولۍ بدله شوې ده. په مسایزو کې د دوه فریقانو ترمنځ دښمنۍ په معمولي خبره شروع شوې وه چې پکې مالی او ځاني تاوانونه اوریدلي وو. نور تفصیل طارق ورغزاینه.
د جرګې غړو په خبره په مسوزو کې دغه دښمنۍ د مندوخېلو ملک فضل غفور او حاج عبدالله ترمنځ په معمولي خبره 13 کاله وړاندې شروع شوې وه چې پکې مالي تاوانونو نه علاوه دواړو خواو ته ځاني زیانونه هم اوړېدلي دي. په دغه دښمنۍ کې تر اوسه 10 تنه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. ملک سیف الله خان په نامه د جرګې یو غړی مشال لوډیو ته وایي دواړه فریقینو ترمنځ یې یوه لوزنامه لاسلیک کړه او زیاتوي چې کوم فریق هم د دغې لوزنامې خلافورزي وکړي نو هغې نه به 60 میلې او د 2 کروڑ روپو ضمانت اخیستلی کېږي.
بنیادی فسادات خیلی
د دې راځینامې نه پس ملک فضل غفور مشال لډیو ته وایي د جرګې په فیصلې د خوشحاله دي او زیاتوي چې د دې به دا کوشش وي چې پر روان وخت کې داسې غلطي ورنه بیا ونه شي. د دې نه پس حاجی عبدالله خان مشال لډیو ته وویل اتلس کالونه د دوی دغه دښمنی روانه وه خو هیڅ ترې حاصل نه کړل او زیاتوي چې اوس په امن سره خپل ژوند تیرول غواړي. پټان عبدالخالق په نامه هغه ځوان چې دغه دښمنی د ختمېدو لپاره اهم رول لوبولی دی مشال لډیو ته وایي په سیمه کې یو شمېر دښمنیانې داسې دي چې هغه د کلونو راهیسې روانې دي او زیاتوي چې دی به اوس د هغو د ختمېدو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کوي. پټان عبدالخالق وایي په منځنی کورما کې د هغه کسانو ته رای ورکوي چې په سیمه کې هغوی امنیت ساتلو او خپل منځي دښمنی له منځه وړلو کې هلې ځلې وکړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
کدام ورو درکو د مشال اړې خبرونه ته غوږی او زو د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې مالم جبېته د سواد سیلګری سیمه مالم جبې کې درې ورځې د واوري پر سر د خویدو یا سکینګ لوبي سرته ورسېدي. په دې لوبو کې یو شمېر مقامی او نورو سیمو څخه لوبغاړو برخي واخستي. دغه لوبو ته د مشال اړې خبرې ناظم خان هم ورغلي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سوات سیلګریزه سیمه ملم جبه کې د ضلعي انتظامی پاکستان فوج او غیر دولتي ادارې اس آر اس پی په مرسته جوړ کړی شوي د واورو لوبو ته یو شمېر مقامی او د پاکستان د بیلوبیلو سیمو څخه راغلي میلمانه وایي چې ملم جبه ډیره ښایسته سیمه ده او داسې هلې ځلې دې سیمه کې بیا بیا پکار دي. د پنډي څخه سره د ملګرو راغلي ډاکټر حنا په دغه اړه وایي
ډیر زیات خو لګېدو ډیر ښکلې ځای دی او خاص کر دا ایونت د سکینګ څنګه چې د آپریشن په زموږ په ملک کې زموږ په دې سیټي کې پرټیکولرلی داسې یو ایونت شو سونه حوصله افزایي وشوره د ماشومانو دا ډیر زیات ښه انکریجمنټ تر دې لپاره او ډیر ښه فیلینګس دي. ګورنمنټ له پکار د چې لګ دا ډیولپ کی روډ صحیح کی لګ فیسیلټیز ورکی چې ټوریزم د خو زیات شي اټریکشن د خو سیوا شي.
څنګه یو مقامی زلمی چې د وورو لوبو خوې دو لوبغاړی هم دی وایي چې د وورو موسم ته دوی ډیر خوشحاليږي.
د لپاره سیاح او د خلک سیل لپاره ډیر زیات راځي کنه. حکومت دا خواسته چې زمونږ روډ ډیر زیات خراب دی روډ مکمل کی او بل دا زمونږ کم سو د سلوپ چې د سکیټینګ دا د انټرنیشنل لیول باندې دی که دلته د علاقانو له ټریننګ ورک سنو سکول جوړ کی نو دا به ډیر زیات ټیلنټ شي او دیو تقریبا مخکې اولمپیک ته رسیدلی شي.
د واورو لوبو خویدو مقابلې مشر میلما د سوات ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر وو. په دا اړه خاغلی اویل
یو خود دې میلے په شکل کې مخ خلکو ته میسج ورکو چې سوات کې امن دی او د سیاحت لپاره به ان شاء الله په درې کالو کې نن تاسو دلته وګورئ چې دلته به 5 سٹار هوټل جوړ شوی وي 3 سٹار هوټل به جوړ شوی او دا چیر لفټ چې کم ختم شوی دی دا به هم جوړي او دا روډ باندې به اوس په دې میاشت کې ان شاء الله موږ چې موسم ښه شي کار په شروع کوو ان شاء الله صوبایي حکومت طرف نه بھرپور اقدامات شروع دي چې موږ دلته سیاحت بیا ژوندې کوو.
په اخره کې د واورو په لوبو کې برخه اغستون کې ټولو لوبغاړو ته مشر میلما انعامونه ورکړل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ کده مره ودرګو د خوست په مرکز د متون بابا غونډي په لمنو کې د نیالګیو د کنلو کینولو لپاره لوی حشر وشو. دا د شر د هیواد پال ځواک لخوا د یو شمیر مدني بنسټونو په ملتیا جوړ شوی وو چې نور حال یې د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال به د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره نوي نیالګي کینوي. د جمعې په ورځ د نیالګیو د کینولو په هغه پراخه اشاره او پګړه کې چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت رابلل شوې وه، د خوست د کرنې ریاست مرستیال ډاکټر نقیب الله مشاد راډیو ته وویل چې یاده اداره، ښاروالۍ ریاست او یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه به د تېرو کلونو په شان سږ کال هم 100,000 میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي په مناسبو ځایونو کې کینوي.
سږ کال هم د تېرو کلونو په شان د 100,000 نه زیاتو نهالونو د کینولو پلان شته. انشاءالله چې دا په دوامدار ډول سره دی، دا به د مدني ټولنو، د دولتي ادارو او په د شروالۍ او د زراعت ریاست لخوا ترسره کیږي.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو د جمعې ورځې په غړي ته د یاد ولایت سلګونه اوسیدونکي، مدني فعالان او د ټولنیزو سازمانونو غړي راغونډول. دوی د خواجه متون غونډۍ په اوږدو کې په منظم لیکو سلګونه نیالګي کینول. د خوست ولایت په مرکز ولسوالۍ او کلیو باندې کې هم د معمول سره سم د ولسي خلکو لخوا هر کال په دې موسم کې په لکونو نیالګي کینول کیږي. د هیوادپال ځواک بنسټي خدونکي او د ولسي جرګې غړي همایون ویل چې دوی غواړي د ښار په نږدې سیمو او ادارو کې تر 3000 نیالګي کینوي.
مونږ غواړو چې تر 3000 ونو پر ولګو چې د هغې جملې سره خبرو نیمه میوه دوري وي او انشاءالله نیمه ونې چې دي دا به نجوګون وي. نو لکه څنګه چې وینې د خوست خلک هم په ډېر همت سره په دې اشر کې اشتراک کړی دا او موږ سره په خپل طبیعت نه هرڅه ونه لیکوي تر څو موږ خپل خوست وکړای شو چې په ښه توګه آباد کړو.
د خوست دوه تنه اوسیدونکي سیف الله غریبیار او قومي مشر نیازګل منګلم وایي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال په سمسورتیا او ښکلا کې مهم رول لري.
ونې لکول خو هر چا ته معلومه ده چې د طبیعت په ښکلا کې، د چاپیریال په ساتنه کې او همداراز د هوا په پاکوالي کې ډېر مهم رول لري. همداشان تر ټولو مهمه ایده ده چې زمونږ ګلاله خوست ورسره خیسته لیدای شي.
دا ډېر د فخر واز دو چې موږ ته خدای دومره ژوندون روکا چې نن نو خوست خدمات وروتل یو ونه لیکو، موږ نن اشار دی وروتل یو چې خپل خور ته خدمات وکړو، خپل خور خدمات په موږ نه پارس دی.
که څه هم د سپرلی په موسم کې د نو یونیالګیو کینول یو خیر اقدام دی، خو سیمهوال اندېښنه لري چې د نیالګیو نو بول او د هغې ساتنې او پالنیتا د لازم پاملرنی نشتون د دې لامل کیږي چې ډیری نیالګي وچ او بیکار شي. خود خود سیمه ایز اداری وای چه سکال د نیالګیو د پالنی او ساتن لپاره لازم اقدامات تر لاسندی نیولی دی.
کدمان ودن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د خبرونه اخر شی بو کې درته د کرکټ نړیوال کپ اړه رپورت لرو چې نن د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبه شوې وه چې پکې نیوزیلند لوبډلې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. همداراز پرون په کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان جنوبي افریقا ته په 9 رنزونو ماتې ورکړې ده. د کرکټ نړیوال کپ کې کوارټر فائنل ته نیوزیلند او هند لوبډلې وتې دي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو او نوي ریکارډونو په اړه دا رپورټ اورو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان په خپل 15 لوبه کې جنوبي افریقا ته په 9 رنزونو ماتې ورکړه. دا لوبه د وزله د باران د وجې موتل شو او د ډاک فارم فارملي داندي وسل وخ اورونو پورې محدود کړ شو. پاکستان په خپل لومړي بیټنګ کې 200 او درویش رنزونو هدف ورکړی وو. په دې میچ کې د پاکستان بالرانو خلو با وکړه. د پاکستان محمد عرفان، راحت علي او وهاب ریاض درې وکټي واخستې. په لوبه کې د پاکستان وکټ کیپر سرفراز احمد شپږ کیچونه واخستل او 9 رنزونه جوړ کړ او د لوبې غوره لوبغاړی هم وګرځول شو. د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبې اخري مرحلې ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې شامل ټولو 14 لوبډلو 4 لوبې کړې دي. د کرکټ نړیوال کپ دویم پړاو کوارټر فائنل چې د مارچ له 13 نیټې څخه شروع کیږي، لوبډلې کوشش کوي چې دویم پړاو ته ځان ورسوي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په پول A کې نیوزیلند لوبډلې خپل 4 واړه میچونه ګټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا 3 لوبي ګټلې دي، استرالیا 2، بنگلاديش 2 او انګلند او افغانستان یو لوبه ګټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یو لوبه هم نه ده ګټلې. په پول B کې د هند لوبډلې 3 لوبي ګټلې دي. په دویم نمبر جنوبي افریقا دا چې 3 لوبي ګټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په سلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې آیرلند په دریو کې 2 مقابله ګټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوي یو لوبه ګټلې ده. په دې فیرس کې متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوي دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوي خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړي دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و.
A double 100 for Christopher Henry Gill.
د آسٹریلیا ڈی اے وارنر د افغانستان پر ضد لوبه کې یو سل او اته اویا رنزونه جوړ کړي وو. همدارنګه د جنوبی افریقا اے بی ڈیویلیئرز د ویسٹ انڈیز پر ضد مقابله کې یو سل او یو شپېته رنزونه جوړ کړي وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلینڈ بالر ٹی جے سودی تر ټولو زیات 43 وکټې اخیستې دي. په بیٹنگ کې د ویسٹ انڈیز کرس گیل تر ټولو زیات 209 رنزونه جوړ کړي دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 209 رنزونه جوړ کړي دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د آسٹریلیا لوبډلی د افغانستان پر ضد جوړ کړي دي. آسٹریلیا د مارچ په 4مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. په دې فهرست کې جنوبی افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلینډ پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړي وو.
Six more, never. And the final score is 411 for 4. South Africa join India as the
home جنوبی افریقا د ویسټ انډیز پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 15 منیټه د آیرلند پر ضد کوي او افغانستان به خپل اخري لوبه د مارچ په 14 منیټه د انګلند خلاف کوي.
شاهد افریدی is in. Another one. Another six.